د ازادۍ رادیوي مجله
اسدالله غسن فریم په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د نن په خبرونه کې په کوټه کې د کتابونو د ونندارتون په اړه ریپورت ل یوې غسنیوالې شاعرې شپنی شپېلې سره مرکه، د ژبپوهنې د یوې اصطلاح څپې په باره کې خبرې او نور مطالب اوري. په سر کې د نور کله غوندې د اونۍ څو فرهنګي خبرونه لرو چې لینا شریفي لولي.
نامتو شاعر عبدالله غمخور وفات شو. ښاغلی غمخور چې د اوږدې مودې ناروغۍ له کبله په پېښور کې اوسېده، د تېرې جمعې په شپه له فاني دنیا رخصت واخیست. ارواښاد غمخور چې له څه باندې شپېته کلونو راهیسې شاعري کوله، د شعر د څو ټولګو ویناوال دی. په هرات ولایت کې د نابینایانو لپاره خاصه مجله خپره شوه. دغه مجله چې ناګوري کسان به په خپله لوستلی شي، د افغانستان د بشري حقونو د سازمان په مرسته خپره شوې ده. په هرات کې هم د اوس د ناګورو لپاره د خاصو زده کړو په کورس کې 40 کسان ناګوري د لیک لوست په زده کړه بوخت دي. هرات د افغانستان یو هغه ولایت دی چې زده کړو او معارف ته پکې زیاته توجه شوې ده. د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې پښتو نړیوال مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د پرانیستې په غونډه کې له کابل او ولایتونو څخه راغلیو په سلګونو قلموالو او د کلتوري چارو مینوالو برخه واخیسته. د پښتو نړیوال مرکز د جوړونکو په قول د دغه مرکز د تاسیس مقصد دا دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پښتو لیکوالو، ژباړونکو او فرهنګیانو په فعالیتونو کې همغږي زیاته شي او د افغانستان د بیلابیلو سیمو کلتوري او ادبي ټولنې د خپلو تجربو د شریکولو لپاره لا زیات فرصت ومومي. په اروپا او امریکا کې د باختر خزانې د نمایش له درکه تر اوسه پورې کابو 2 میلیونه ډالره ترلاسه شوي دي. د باختر آژانس له راپور سره سم، باختر خزانه چې د افغانستان څه باندې 200 قلمه لرغوني آثار پکې دي، له تیرو 2 کلونو په مختلفو اروپایي او امریکایي هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي او له دې درکه افغانستان ته کابو 2 میلیونه ډالره ګټه رسېدلې ده.
په دې وروستو ورځو کې په کوټه کې د کتابونو نندارتون و. زموږ همکار بارکوال میخیل د کتابونو میلې ته ورغلی او د دې لپاره چې موږ او تاسې هم په دې میله کې شریک کی دغه ریپورت برابر کړی دی.
ګرانو اوریدونکو، په کوټه کې د کتابونو یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې د اردو ژبې ترڅنګ د پښتو، براهوي، بلوڅي او فارسي ژبو کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي دي. موږ دلته د پښتو کتابونو له یو مسؤل فدا محمد محسنی سره خبرې کوو چې آیا دلته خلک راځي کتابونه رانیسي که یا او څه ډول کتابونه رانیسي؟
دلته خلک راځي کتابونه رانیسي. ځوانان خلق چې راځي هغه چې کتابونه رانیسي، یا ناول کتاب خوښوي یا لنډې کیسې خوښوي. بیا په تعلیم پرې هم هاړه لري. د چا د تعلیم کچه چې لوړه وي، هغه بیا زموږ څخه تاریخي کتابونه وري او هغه ګوري.
او دغه کتابونه چې تاسو نندارې ته ایښې دي، آیا تر مخکې چې تاسو په دکان کې پلورل تر هغه مو یو څه بیا ورکمه کړې ده که یا؟
موږ ډېره بیا ورکمه کړې. موږ په 400 روپۍ باندې موږ هغه کتاب ورکو چې مخکې موږ په پښتو.
او د پښتو کتابونو بازار څنګه دی؟ آیا خرڅیږي که؟
پښتو کتابونه خو دلته ډیر خلک وړي.
په دې نندارتون کې ګڼ شمېر ځوانان راټول دي او د کتابونو په کتلو بوخت دي. د نوو خلکو په ډله کې یو ماشوم هم را تر سترګو کېږي. له ده سره به خبرې وکړو چې آیا دی څه ډول کتاب غواړي او په څه شي پسې ګرځي. ماشوم، ته خپل ځان را وپېژنه. دا راته په څه شي پسې ګرځي، څه شي غواړي، څه ډول کتاب غواړي؟ ته
زه دلته راغلی یم د ماشومانو دپاره کتاب غواړم. پښتو هغه نشته.
د کتابو د دینن دارتون په وڅنډه کې دلته د پښتو ژبې نومیالی شاعر او څېړونکی ښاغلی سید ګور صاحب هم را تر سترګو کېږي. استاد ګور صاحب، دا راته وایي چې دا ډول نندارتون چې کله پرانیستل شي، دغه د خصوصا د پښتو کتابونو د لوستونکو په پیدا کولو کې څومره رول لوبولی شي؟
اول خو زه راغلی یم، فاروق سرور موجود دی، نو له دې څخه ته اندازه کولی شي چې لوستلي طبقان او د علم سره تړون لرونکي ټول خلک له دې سره دلچسپي لري. البته پښتو په لحاظ باندې چې ما وکتل، د پښتو اکیډمۍ او د نورو کتابونو چې دي دا خو دلته موجود دي، مګر په کم تعداد کې دي. زما د پښتو د ناشرانو څخه دا یو اپیل دی چې دوی پر دا کتاب باندې قیمت نه لیکي. د کتابو د قیمتونو دا زیاتو دا خلک نور پوری وایي چې له کتاب څخه لیرې اوسي.
تاسو به طبعا تاسو محقق یاست، تحقیق یا د څېړنې په کتابونو پسې به ګرځئ، څه فکر کوئ چې په دې نندارتون کې د هر چا د ذوق کتابونه پراته دي که
یا؟ ما تر اوسه پورې د یو درو څلور زرو په کتابونو خرید کړی دي، او زما د غوني وس دی، بیا که خدای وس راکړي زما کور په کتابو ډک دی، یو پنځلس شل زره کتاب لرم.
د کتابونو د دې درې ورځني نندارتون په منځ کې د پښتو ژبې یو ځوان شاعر او لیکوال خان زمان کاکړ هم ولاړ دی. خان زمان صاحب، دا راته ووایه چې په دې نندارتون کې تاسو د خپل ذوق کتابونه پیدا کړل که نه؟
یاره ما چې کوم څه غوښته هغه مو پیدا نه کړل، ځکه چې دلته دوی هغه کتابونه ډېر زیات راوړي وو چې هغه د عام پیم دپاره وي، علمي کتابونه، فلسفي کتابونه او د تیوري کتابونه ډېر کم ما پکې ولیدل، او بېخي زه هم چې پکې نه ول. د نفسیاتو په والا د عام ذوق او تفریح کتابونه پکې ډېر زیات وو.
او د پښتو کتابونو پیسې کې راته ووایه،
د پښتو حالت د نورو ژبو په نسبت ډېر په دې شو چې په دې کې ما د صدیق روي کتاب ویل دی، په دې کې ما حبیبي صاحب ویل دی، په دې کې نور هم ډېر ښه درانه کتابونه ول، د تاریخ، د ادب، د فلسفې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. شپنا شپلی شپنا نه ده، خو د شیر شپلی ورسره ده، او د تخیل د رمو چوپانی کوي. دا په غزنی ښار کې اوسي، او له هغه ځایه یې په ټلیفون را سره مرکه کړې ده. د اورېدو بلنه درکوو. شپنا شپلی خور، السلام علیکم.
علیکم السلام، غسن پروفیسور دخیل
جون. شکر خدای په عزت لره. شپنی خور، ستاسی شیرونو سره خو به ډیر اوریدونکي، بلکې ټول اوریدونکي نه بلده یا شنا بنی، نو بهتره ده چې اول د مرکې په سر کې یو شیر ولولی. د کتابچې کړپا خو راځي، د کاغذ د پاڼو د اړولو، نو په شیر به شروع کړو، نورې خبرې به بیا کوو. سمه ده؟
سمه ده. سفید اوخ کو پوکانو آڑاو امیر من سمی خانو آڑاو ہم دی ونی ہم وشیار پورا سجدی پلوری دکابی آڑاو شیخ پوکانو متسر مولا جام دشراب مستقلو آڑاو تدبل سند کئی تاو وفلو شکید حکران دفتیتو آڑاو دتو مطو فروانو نلرو مر لکا کلاف سیف اصبو آڑاو تاکی امش بہن جنت تدرونو دگنا پیتی کتوبو آڑاو.
ډیر علی شاعران خو معمولا په دې غزلو کې په دې مقطع کې خپل تخلص هم راوړي، تا څنګه نه دی راوړی؟
نه راوړم، یې په بازو کې راوړم، نه کې راسي او په بازو کې سم نه راځي، دی نه راوړم.
شش، او دا خو غزل و، څنګه نظم نم لیکي؟
پهلې د نظم په شکل، په اساسي په شکل په دې لیکم، او دا به نظم وي او که به سپین شعر وي.
خو بس که سپین شعر وي که آزاد نظم وي؟
دا مورته ده.
ارشاد
تا نه یو څه غواړمه، ای د ښکلا مالکه، ای د عالم سرداره، ای د ژوندونو واکداره، تا نه یو څه غواړمه، یوه وړه پوښتنه، زما د مینې، زما د هیلو دنیا، زما د مینې توا، زما د سترګو رڼا، زما نه لیرې مه وړه، تا نه یو څه غواړمه، ته راته نه مه وایه، ای مهربانه خدایه، زما خوږه مورجانه، زما نه لیرې مه وړه، تما شوم تو زنګو می د پیغل تو برګو می، تما نه لری ماوره، تما نه لری ماوره.
او ډیر علی شپنیش پلی خور په غزنی کې خو د میرمنو بهیر همسته، څنګه تاسو حالته ورځی ک نه ورځی؟
ما زه له غزر رابطه نه لرم، ما زکه خو کورنی مشکلات دي.
دا جن انجن خو اوس یو د موبایل لاري، د ټلیفون لاري د انجنو بهیرونو ته شیرونه وایي، تاسو خو به داسې؟
زه د کابل د ښځو ادبي بهیر سره اړیکه لرم، او
نو هلته خو به خپل شعر ورته وایي، دوی خو به نسي اورېدی نو که
نه
دغه شاعران یا لیکوال یا دا ټول هنرمند خلک دوی چې یو څه ولیکي ډېرې علاقه یې چې بل چاته واوري، یعنی مخاطب دوی په ذهن کې خامخایي، خو زه نه پوهېږم چې یو څوک په کور کې یو څه لیکي نو زړه نه غواړي چې له بل چا سره د خپل اثر شریک کړي. دغه ستونزه ډېره نه ده په دې کورنیو کې؟
دا ډېره ده، خوتېره بیا زموږ نجونو لپاره ډېره خو داسې شعرونه چې لکه دا اوس د مور شعر چې مې ووایم یا یو بل د وطن شعرې زه ولیکم، بیا مې له کورنۍ سره شعر کولی شم ورته ویلی شم، هلته بعض نور شعرونه دي هغه بیا دغسې کتابچې زما خراسې دي.
تر اوسه به دې څو عنوان شعرونه ویلي؟
د اتیاو شاوخوا چې بهیي
اکثر غزل دي که نظمونه؟
زیاتر غزل دي او کومه برخه دي نظمونه او سپین شعرونه.
کتابونه پیدا کوي د نورو شاعرانو کتابونه که هغه هم درته مشکله ده؟
په اول سر چې موږ د کورنۍ سره نه وو کتابونه داسې کله چې ما شعر ته شروع کړه بیا اوس د شپېته اویا خو شاوخوا چې کتابونه لرم د ځوانو او د پخوانیو شاعرانو کتابونه لرم.
مطالعې لپاره وخت لرې؟ کافي
کافي وخت نه لرم، کله چې د شپې لخوا د کور له کاره وتکار شم بیا د شپې لخوا مطالعه کوم.
نو دا د غزني په دې سړو اوږدو شپو کې خو به د شپې مطالعه ډېره شمې، برق لرئ په غزني کې؟
هو برق شته، تر 9 بجو تر 8:30 بجو پورې برق.
نو بس کامیابه اوسه.
مننه.
په چین کې به په راتلونکو لسو کلونو کې پیغلې کمې خو زلمي به زیات وي. د نفوسو په توازن کې د دې ګډوډۍ علت څه دی؟ پوره حال به وشمه رشیدي راکړي.
لس کاله وروسته به کابو 40 میلیونه چینی نارینه د ژوند ملګري ونه مومي او مجرد به پاتې شي. د چین د دولتي خبري اجنس له راپور سره سم د چین د اجتماعي علومو د اکاډمي لخوا ترسره شوې څېړنه ښیي چې د چین په ځینو کورنیو په تېره بیا د وروسته پاتې کلیوالو سیمو په کورنیو کې د نجونو نقصانول او سخت جنین د دې سبب ګرځي چې لس کاله پس به په دغه هیواد کې د ځوانو هلکانو او ځوانو نجونو تعداد سره برابر نه وي او پیغلې به تر زلمو 40 میلیونه کسه کمې وي. د چین ټول نفوس 1300 میلیونو ته رسیږي. د چین د ټولنیزو علومو ماهر وانګ وانګ ژو چې دغه نوې احصایه یې لوستې ده وایي چې د پیغلو او زلمو د شمیر نابرابري کورني مشکلات پیدا کولی شي. د هلکانو زیږولو ته د کورنیو د تمایل زیاتوالی به د دې سبب شي چې چینی نارینه د ژوند ملګري موندلو ته ډیر وخت انتظار وباسي او د دې خبرې معنا دا ده چې د واده په وخت به د نجلۍ عمر کم او د هلک زیات شي. د وانګ وانګ ژو په قول کله چې د هلک او نجلۍ د عمر ترمنځ فاصله زیاته وي په ګډ ژوند کې جنجالونه پیدا کیږي. د دغه ماهر په نظر د نجونو او هلکانو په شمیر کې د نابرابري لوی تاوان بېوزلو زلمو ته په تېره بیا د چین د وروسته پاتې سیمو بېوزلو زلمو ته رسیږي، چیرته چې کورنۍ د نجلۍ تر زیږیدو د هلک په زیږیدو ډیره خوشحالیږي. د چین د اجتماعي علومو اکاډمي وایي چې چینی کورنۍ په خوا داسې نه وي چې د نجلۍ په نقصانولو دي خوشحاله شي، خو اوس چې حکومت د اولاد د شمیر له زیاتېدو سره مخالفت کوي نو هغه کورنۍ چې د زامنو د لرلو ارزومنې دي د نجونو نقصانولو ته مخه کوي او په دې ډول د زوی د لرلو چانس په اسانه له لاسه نه ورکوي.
تاسې واورېدل چې د وروسته پاتې سیمو اوسېدونکي تر لونو زامن زیات خوښوي، خو د چین په ګاونډ کې په جنوبي کوریا کې چې په تیرو 50 کلونو کې یې ډېره ترقي کړې ده د هغو کورنیو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې تر زوی د لور لرلو ته ډېرې خوشحالي شي. په دې اړه رپورټ به هم وشمه رشیدي راواورئ.
په جنوبي کوریا کې اوس په اول ځل د هغو میندو او پلرونو شمیر زیات شوی دی چې زوی نه بلکې لور غواړي. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم په جنوبي کوریا کې د اجتماعي پوهنو د محققانو یوې ډلې له هغو میندو او پلرونو چې د اولاد لرلو ته امیدواره وو پوښتنه کړې ده چې زوی غواړي او که لور. دې پوښتنې ته په ځواب کې په 78 میندو ویلي دي چې لور غواړي او په 101 میندو ویلي دي چې زوی غواړي. پاتې نورو ویلي دي چې که زوی وي یا لور پروا نه کوي. د دې سروې تر سره کوونکو ته د جنوبی کوریا اکثر پلرونو هم ویلي دي چې تر زوی لور ته ډیر زړه کیږي. په سلو کې او دېرش پلرونو ویلي دي چې د لور د لرلو ارزو کوي، خو یوازې په سلو کې نه ویشت پلرونو ویلي دي چې زوی یې پکار دی. پاتې نورو پلرونو څرګنده کړې ده چې د زوی او لور فرق ورباندې نشته، که یې راتلونکی ماشوم لور شي یا زوی، دوی پکې توپیر نه ویني. د یادولو ده چې دا په جنوبی کوریا کې لومړی ځل دی چې د یوې اعتباري احصایې مطابق معلومیږي چې د جنوبی کوریا په ټولنه کې د هلکانو د بهتره ګڼلو دوران پای ته رسیدلی دی، او اوس په دغه شرقي ټولنه کې د نارینهو د ممتاز ګڼلو پخوانۍ مفکوره په خپل حال نه ده پاتې. په جنوبی کوریا کې د ماشوم پالنې او زده کړې د انسټیټیوټ یوې محققې لی جونګریم د دې نوې احصایې په اړه د تبصرې په وخت فرانس پریس آژانس ته وویل چې نور نو د جنوبی کوریا خلک د کورنیو د نسل د ساتنې هغه پخوانی احساس نه لري، او دغه راز د ژوند د بهتره کېدو په وجه اوس میندې او پلرونه دا تشویش نه لري چې په ضربودن کې به خپل نارینه اولاد ته محتاج وي.
کلمه له څپو جوړیږي، څپه څه ته وایي؟ د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د څپې په باره کې خبرې کوي. استاد نجیب منلی، ټولې ژبې له آوازونو جوړې دي، او آوازونه هم چې سره یو ځای سي څپې سي، او بیا کلمې سي، او بیا جملې سي، خو څپه په هر حال د ژبې یو ډېر بنیادي واحد دی. البته ویل کېږي چې په هره ژبه کې فرق کوي. ممکن هغه تعریف چې په پښتو کې د څپې کېږي ممکن په فرانسوي کې ونه سي، ممکن په چینی کې خو بیخي ونه سي. فکر کوم چې د څپې له هغه شروع کړو، که څه هم هغه څوک چې په پښتو شاعري کوي هغه خصوصا د څپې له مفهوم سره یو قسم طبیعي آشنایي لري، خو بیا هم ډېر خلک به یې دغه څپه یا سیلاب یا هجا دا به ډېر نه پېژني.
لکه څنګه چې تاسو وویل، د سیلاب مفهوم د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ډېر فرق کوي، نو په همدې خاطر د سیلاب تعریفول هم مشکل کار دی. خبره یا وینا په جملو تقسیمیږي، بیا جملې په کلمو تقسیمیږي، مگر کلمې هم د هغې نه په وړو واحدونو چې څپې ورته وایو په هغې تقسیمیږي، او څپې د هغې نه په وړو واحدونو چې غږونه یا فونیمونه ورته وایو په هغې تقسیمیږي. لکه څنګه چې تاسو وویل، په چینایي کې، په فرانسوي کې، په پښتو کې، په انګلیسي کې د څپې جوړښت سره بیل دی.
نو بنان باید تعریف مې څه بیل سره
نو تعریف مې څه بیل دی په مفهوم نه، ځکه چې که چیرته موږ د څپې اجزا سره وڅېړو نو تقریبا په ټولو ژبو کې څپه درې برخې لري. یوه برخه یې د پیل برخه ده چې ضرب یا گزار ورته ویل کیږي، یوه برخه یې تر ټولو لوړه برخه ده چې اوج ورته ویلی شو، او دریم برخه د پای برخه ده. په دغو درې برخو کې یوه یا دوه کېدای شي چې وجود ونه لري، یعنی هم ضرب کېدای شي چې وجود ونه لري، هم پای کېدای شي چې وجود ونه لري.
یو مثال کا ورکړئ.
اوس به مثالونه ته راشو. که موږ وایو شپه، شپه یوه څپه ده، دلته د څپې پیل په شپ شین او پی باندې شوی دی، او د څپې اوج ا هغه غږ دی چې ویل کیږي. دا یو څپیزه کلمه شوه چې یوه برخه یعنی پای په نشته، ستر پوره څپه ده، پایلې ست سینوته ده، اوج یې هغه غږ دی چې موږ لیکو البته نه مګر په ژبه کې شته،
زورکی
ورته وایو ا، او پای ر دا یوه کامله څپه شوه. ځینې څپې داسې هم شته چې پیل نه لري، لکه ان ان ا او چو او ن په آخر کې، یا ار ا او چو او ر په آخر کې پای شو.
نو په دې څپه کې چې کوم شي ته اوچ وایو، دغه خصوصیت دا ده چې هغه باید مساوات وي، باید غګني،
هغه باید غګن واوسي. په پښتو کې حداقل، په ځینو ژبو کې لکه په سانسکریت کې ځینې کانسنټونه لکه ر شته دی چې هغه هم د مساوات ځای نیسي. په پښتو کې دغه څه شی نشته.
استاد منلی، دا یو قسم تاسو دی د څپو ډولونه بیان کړل، خو بیا هم که څوک وایي چې څپه څه ده،
نو څپه هغه څه دی، هغه غږ دی چې په یو وار له خولې نه راوځي. او په حقیقت کې د بیولوژیکي لحاظه څپه د پښتیو ترمنځ د عضلو د فعالیت نتیجه ده.
تاسو وایئ چې هغه غږ چې په یو ځل له خولې راوځي، زه وایم دا څپه ده.
دا څپه ده،
خو معمولا موږ په پښتو کې چې کله څپه توضیح کوو دا وایو چې که یو یا دوه یا درې ناغن توری لیو غن توری سر یو ځای سی ذات صفه ده نو ا خو ناغن توری بخی لری نه
خبر پام دی کړه چې مول چې صفه یو پایل لري یو اوج لري یو پایل لري اوج په هر صفه کې ضرور ده پایل او پای کې د شپ صفه کې وجود ونه لري نو په پښتو کې صفه یو یا دوا یا درې یا هیڅ ناغن توری یو غن توری یا یو غ او په ورستا یو یادوا ناغن
یعنی منظور دا چې کله دغه تعریف کوو چې چپه ل یو غن توری او ل یو یادوا یادرو ناغن توری جوړیږي دا په حقیقت کې مونږ دی کامل چپه دی بشپړی چپه تصور لرو خو چپه همیشه بشپړ نه ای لکه تاسو چې ویل جنو ته ممکن نیمګړی چپه وایو نیمګړی خو نه خو د جوړښت په لحاظ باندې وړې څپې یا کومبل نوم باید ورکو دغه سي
هم دغه خبره ده چې البته پښتو کې د ناغن او غغن مفهوم یو څه التباس را منځته کوي کچیر داسې وایو چې چوب غغونه او ویند غغونه دا به فکر کوم چې حقیقتا نږدې مثلا ب ف ت دا چوب غغونه دي په یوازې ځان نه تلفظ کیږي ا ا او ای دا وایند غغونه دي چې आवाज هم تلفظ کېدلی شي او یو دریم ډول غغونه دي چې هغه په پوزه کې ویل کیږي او هغه ته د غونې غغونه وي چې هغه د دواړو ترمنځ یو موقف لري
میمونون
میمونون په پښتو کې کچيري مونږه وغوړو چې یو سندره زمزمه کو او په چوپ خلې زمزمه کو نو دلته زمونږ د خلې نغه غراوزی مګر دغه غغ وایند غغ هم نه ده او طبعا چوب غغ هم نه ده ځکه چې یو څه زمونږ د خلې نه راوځي زمونږ هنجره په دې فعالیت کوي مثلا که زه زما سندرې نظر خو بیا به هم یو ریسک واخلم دا تا ته شاید یو سندره در یاد کی په داس حال کې چې زما د خلې نه نه وایند غغ وتلی دی او نه چوب غغ وتلی دی هغه یوازې په پوزه کې وتلی دی نو هغه څه چې د غږ په واسطه د خلې نه وزي او په دغو درې ارکانو کې شروع پایل گزار دا یو برخه ده او جد بل برخه ده او پای دریمه برخه ده په دغو درې برخو کې هدا اقل اوج ولري یا د نورو دوړو د ترکیب نه یو څه ولري یا درې وړ ولري دغه ته موږ یو څه په وایو
تاسو دا نیم غغن توري هم یاد کړل میمونون کوم غغن نه غغن او نیم غغن وایو نو د نیم غغن ته موږ یو نوم پیدا کو خوغه تاسو چې کوم نمونه ورته اخلي چې چوب توري او وایند توري په هغه کې به دا غونه حروف ته توایو
نیم وایند توري کې د شورت وایو یا نیم چوب توري کې د شورت وایو دواړه سمرازي
ولی دا البته دا د چپو له موضوع یو څه بیل موضوع هم ده تاسو ولی په دې بل نمونه باندې تاکید کوي په هغه بل نمونه کې چې غغن ورته وایو څه مشکل ده او چې وایند ورته وایو څه ګټه ده پکې
دلته مونږه د پښتو د لیکلو سره ستونزه لرو په پښتو کې یو لړ غونه دي چې هغه لند غونه دي او هغه نه لیکل کیږي یعنی دا غي د پاره تور نه شته زمونږ لیکنه د عربي ژبې د لیکنه لند راغلی ده په پښتو کې مونږ ول چې به گزاره یا به پایلا چپی ممکن دي په عربي کې به پایلا چپی نه ممکن دي نو په دې لاته باندې په عربي کې کله چې موږ وایو چې یو کلمه په حمزه شروع کیږي دغه حمزه هغه ضرب دی چې په پښتو کې موږ غن نه لرو بیا کله چې په پښتو کې ځینې کلمې په غږ باندې شروع کیږي یعنی د گزار برخه نه لري هلته د هغې د لیکلو دپاره موږ یا یو هی ور اضافه کوو لکه هر یا یو الف ور اضافه کوو لکه ور نو دا زموږ د لیکلو طرز دی مګر د کلمې په منځ کې لند غږونه نه لیکل کیږي کچیر مونږه غغن او ناغغن توري وایو نو بیا ا ا او ا چې زمونږ په ژبه کې شته خصوصا ا او ا او تر یو حده ا زمونږ په ژبه کې ډیر دي او لیکل کیږي نه نالته به د توري اطلاق ورته نشو کولای
به تر دا چې اواز ورته وایو
نو که اواز ورته وای بیا غغن اواز او ناغغن اواز بیا معنا نه لري ځکه چې اواز هم غږ دی نو ځکه زه وایم چې به تر دا چې مونږ ورته چوب غغونه وایند غغونه او نیم وایند غغونه وایو
استاد مننه لدی ته وسی درته براسو د چپې باسته پښتو په مجموع کې څو ډوله چپې لري غیر لغه تقسیمه چې تاسو وکړو چې
هغه تقسیم چې موږ په هغه اساس باندې په مخلار شو په پښتو کې مونږه یا هیڅ چوب غغنه لرو د چپې په پایل کې یا یو لرو یا دوه لرو یا درې لرو نو پښتو کې تر چوپ غوږونه تر دریو پورې رسیدلی شي او په پای کې چوپ غوږونه یا نه یي یا یو یي. په ځینو شرایطو کې دوه یي چې هغې کې هم یو د غونې حرف راځي، یعنی نیمغږی پکې راځي. او کله چې دوه واقعي چوپ غږونه د پښتو په آخر کې راشي، خلک په طبیعي ډول باندې هلته یو بل غږ هم ور یو زیاتوي، یعنی یو بله څپه ایجادوي. مثال به یې واخلو، ا کامله څپه ده، نه په پیل کې چوپ غږ لري نه په پای کې. او کامله څپه ده، نه په پیل کې چوپ غږ لري نه په پای کې، مګر سا په پیل کې یو چوپ غږ لري. شپه
دوه،
په پیل کې دوه چوپ غږونه لري. شخوند په پیل کې درې چوپ غږونه لري.
چې دغه مثالونه به بیا د شخوند غوندې ډېر کم وي که نه؟
ډېر کم دي. په پای کې ا یا شا، شپه په پای کې چوپ غږونه نه لري. سر په پای کې چوپ غږ لري، یو غږ لري. شخوند په پای کې دوه چوپ غږونه لري، مګر دلته یو د غونې غږ دی، یعنی نیم غږن دی، په پوزه کې راځي،
نیم وینده،
نیم وینده دی. او کچیرې زمونږ په د کلمې په پای کې یا د څپې په پای کې دوه چوپ غږونه څنګ په څنګ راشي، لکه عشق، د عشق په پښتو کې ناممکن دی، نو زمونږ په پښتانه بیا هغې نه عشق جوړوي.
د پېښور خواته د سبک کلمې تلفظ مشکل ده، ځکه چې د بې او کاف دواړه ساکن دي، نو ډېر خلک بیا وایي سبک، سبک یا سبک. بحث هم ویل ډېر جنجال لري ډېرو خلکو، ځکه موږ عملا وایو بحث، بحث نه وایو،
بحث نه وایو. علت یې دا ده چې په پښتو کې په پای کې د دوو چوپو غږونو راتګ ناممکن دی.
استاد منلی، دلته اوس بیا یو خبره بله ده، البته دا خو نو له ژبې سره ډېر تعلق نه لري، له کلتوري راکړو ورکړو له تعلیمي سویې سره هم تعلق لري. اوس یو څوک تعلیم یافته یي، نو هغه ممکن بیا دغه شی چې دی پښتو څپو په اصلي جوړښت کې نسته، خو که دی پښتو ویونکی او تعلیم یافته یي، بیا هماغه هم زده کوي، ورو ورو ژبې ته داخلوي، په شعر کې هم داخلوي.
پښتو د څپو په برخه کې یو شی چې بل ډېر مهم دی، هغه د کلمو په جوړښت کې یوه څپه خج لرونکې څپه راځي. یعنی که د پښتو کلمې له یوې نه زیاتې څپې ولري، یوه څپه یې خج لري، یعنی په هغې باندې فشار زیات راځي. د فشار راتګ د کلمې معنا هم بدلولی شي، لکه که موږ ووایو غوټه، فشار په وروستۍ څپه باندې راشي، دا یوه معنا لري، مګر که هم فشار یې په لومړۍ څپه راوړو، غوټه بیا بیخي بله معنا ورکوي. نو دغه خج هم په پښتو کې د څپې د جوړښت یوه برخه ده، چې ځینې څپې خج لرونکي دي او ځینې څپې بې خجه دي.
یعنی د پښتو د څپو په بحث کې د خجنو او ناخجنو څپو ویشل هم او په دې باندې پوهېدل هم یو ضروري چاره ده.
په دې باندې پوهېدل یو ضروري چاره ده، او چاته داسې یو قانون نشو ویلی چې کومه څپه په پښتو کې خجنه ده، کومه بې خجه ده. په فارسي کې د کلمې وروستۍ څپه خجنه ده. پښتو کې دغسې قانون موږ نه لرو، په جرمني کې دغسې قانون نه لرو، په انګریزي کې نه لرو، په روسي کې نه لرو. دا هغه ژبې دي چې په هغوی کې موږ د آزاد خج مفهوم مطرح کوو، یعنی چې د خج ځای معلومه نه وي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو، پیسې اوسئ.